السلام علیکم درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو رواني نیم ساعته خبری مجلې ته خراغلی. لومړی خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی وایي که څه هم طالبان په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه غږیږي، خو اوسمهال د ده له قوله افغانان د فقر، بېکارۍ، د بشري حقونو نقص، په خصوصي حریم تیری، باکیفیته زده کړو، امنیت او رواني ارامي نه لرلو له امله ځورېږي. نصیر احمد فائق د څرګندونې په وروستیو کې په اهل تشیع و ګړو د بریدونو په غبرګون کې په خپله اکسپانډ لیکلي. هغه زیاته کړې له بده مرغه دا نامناسب وضعیت ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. هم داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په کابل او مزار شریف کې بریدونه او چاودنې وشوې چې له امله یو شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د عزیزي ګروپ مشر وایي په پام کې لري په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان دننه د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي. میرویس عزیزي نن په خپله اکسپانډ لیکلي دا پانګونه به د برېښنا تولید او انتقالاتو په برخه کې وي. هغه زیاته کړې د انرژۍ د تولید په برخه کې به له 15 تر 6000 میګاواټه برېښنا د تولید او د انتقالاتو په برخه کې د افغانستان او سوداګریزو فعالیتونو د لا غوړېدو لپاره به د اوسپنې پټلۍ جوړول د ده د راتلونکو 15 کلونو پروګرام بنسټیز هدف وي. ښاغلی عزیزي دا هم لیکلي چې د دې پانګونې له لارې به 100000 ډېرو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او میلیونونه نور به یې له ګټو په غیر مستقیم ډول برخمن شي. د عزیزي ګروپ مشر د دې پانګونې د پایل لپاره په راتلونکي کې افغانستان ته د خپل سفر او له مسؤولو چارواکو سره د خبرو اترو د پایل خبر هم ورکړی دی. د افغانستان لپاره د برېټانیا سفارت شارل ظافر په کابل کې د طالبانو له چارواکو یو شمېر ښځینه فعالانو سره کتلي دي. رابرټ ډیکسن په یو پیغام کې چې په اکسپانډ یې پرون خپور کړ لیکلي کابل ته یې سفر د امنیت شورا د 22 پریکړه لیک د پلي کېدو لپاره د نورو ګامونو د اخیستو په خاطر ګټور و. د برېټانیا د ډیپلوماټ په ورته وخت کې خوښي څرګنده کړې چې له ښځینه فعالانو سره یې کتلي دي، خو ده په کابل کې د خپلو لیدونو کتنو په اړه نور ډېر جزئیات نه دي ورکړي. طالبان بیا وایي د دوی د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د برېټانیا له شارل ظافر سره د خبرو پر مهال له برېټانیا او نورې نړۍ سره د تعامل غوښتنه کړې ده. د افغانستان باسکټبال ویلچیر ملي لوبډله سبا له خپلې سیالۍ سعودي عربستان لوبډلې سره مسابقه کوي. دا لوبه به د کابل په وخت د سهار 8:30 بجې پیل شي. د افغانستان باسکټبال ویلچیر لوبډلې د اته آسیایي او اوقیانوسي سیالیو په ترڅ کې په خپله لومړۍ لوبه کې نیوزیلند ته 28 پر وړاندې ماتې ورکړه. دا لوبه د تایلند پلازمېنه بینکاک کې کیږي. د افغانستان سره په ګروپ کې د فلپین او د متحده عربي اماراتو لوبډلې هم شامل دي. د پاکستان د سترې محکمې د یو قاضي اعجاز الحسن استعفا د جمعې په ورځ ومنل شوه. دا د پاکستان د عمومي انتخاباتو په درشل کې د سترې محکمې دویم قاضي دی چې استعفا کوي. د سترې محکمې د بل قاضي محمد مظاهر علي اکبر نقوي استعفا د پنجشنبې په ورځ منظور شوې وه. ټاکل شوې ده چې د پاکستان عمومي انتخابات د فبروري په 8 وشي. او اسرائیل له قطر سره موافقه وکړه چې په غزه کې د هغو برمته شویو کسانو ته درمل ورسوي چې له حماس سره دي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې دا درمل به په راتلونکو 4 ورځو کې انتقال شي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په غزه کې تر 100 ډېر کسان برمته شته. دوی وروسته تر دې برمته شول چې د اکتوبر 4 د حماس وسلوال د اسرائیل جنوب ته داخل شول او هلته یې عملیات وکړل. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي. تاسې مال چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د داعش د لمنځوړو خبره کوي. پاکستان ادعا کړي چې په افغانستان کې روزل شوي داعش وسلوال یې نیولي دي. کونړ ته له پاکستانه راستانه شوي افغانان له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
تر اوسه بورینګ راغلی چې سره کوم مرسته نه کړی او د سرپناه ځایونه خو د سې دي چې یو بل سره ډیرو یا کاکا او یا بل او یا بل
او په امن کې د هوسیانو پر ضد د امریکایي او برېټانی ځواکونو تر عملیات ورسته اوسی اغیانو د جمعې په ورځ د ځوابي برید خبرداري ورکړه ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن شنبه ده د مرغومي تر 20 او د جنوري 14 نیټه. زه امید زهیر مالی. پاکستان ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه داسې کسانې نیولې دي چې د افغانستان په پکتیا کې نظامي روزنه لیدلې ده. داعش خراسان څنګه تیره اونۍ په کابل کې د 2 چاودنو مسؤلیت ومانه او ورسره تر دې چې طالبانو کابل نیولې ده، د دې ډلې د ډیرو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. که څه هم طالبان وایي چې داعش ډلې تر ډیره ځپلې ده، خو روسیو حملو ته په کتو داسې ښکاري چې په افغانستان کې دننه د دې ډلې ګواښ لا هم په خپل ځای دی. تفصیل پرې راپور کې واوري.
پاکستانی چارواکي وایي چې د داعش خراسان څنګه 2 تنه چې احتمالا ځان وژونکي بریدونه یې کول نیولې دي. په خیبر پښتونخوا کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ادارې پرون وویل دا کسان د استخباراتي اطلاعاتو په اساس پېښور ته نږدې ونیول شول. د دې ادارې په بیان کې راغلي دي چې نیول شوي کسان په پکتیا کې د انتحاریانو د روزنې له یوه مرکزه فارغ شوي دي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستاني چارواکي وایي چې د عملیاتو په ترڅ کې دوی د ځان وژنې کې برید دوه واسکټونه، څو دانې لاسي بمونه او یو تومانچه ترلاسه کړي دي. په بیان کې راغلي دي چې دا مشکوک کسان دې ته چمتو شوي وو چې یو شمېر پاکستاني سیاستوال په نقشه کړي. له نږدې دوه نیمو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، د خراسان څنګ په افغانستان کې د یو شمېر وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په روسیو کې د ډلې تېره شنبه د کابل په دشتي برچي سیمه کې چې عمدتاً پکې هزاره ژوند کوي لږ تر لږه 15 تنه ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. د سې شنبه په ورځ بیا د ډلې د کابل په ختیځ کې د طالبانو په وینا 3 تنه ووژل او 4 تنه یې ټپیان کړل. که څه هم طالبانو مخکې ادعا کړې وه چې تر ډیرو یې داعش ډله ځپلې، خو لا هم د دې ډلې تهدید په افغانستان کې شته. د پوځي چارو کتونکي احمد خان اندړ د دغه ګواښ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیز لري. دا یو هغه توریستي ډله ده چې د افغانستان د پولو نه د باندې جوړه شوې او هلته باید تعقیب او د کنټرول اندراشي. واضح خبره چې د افغانستان پولو ته پکاتو چې ټول په وچه کې دي، داعش کولای شي چې په افغانستان کې او د سیمه وادو کې امنیو کې.
د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانی د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د داعش د ځپلو لپاره د اسلام آباد ته همکاري غوښتنه کړې ده. د دې راپور پر بنسټ اخونزاده دا خبره د جمعیت علماء اسلام د ډلې له مشر مولانا فضل الرحمن سره د کتو پر مهال وکړه. فضل الرحمن افغانستان ته له نږدې وی اونې سفر وروسته پرون پاکستان ته ستون شو. پاکستانی چارواکي په داسې حال کې د داعش د دوو تنو د نیولو خبر ورکوي چې اسلام آباد تور پوری کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې غړي په افغانستان کې شته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زهرا بلوچ د پنځشنبه پر ورځ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد لاس په کار شي. طالبانو ویلي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادو پر ضد استفاده وکړي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د ترهګرو ډلو ملاتړ نه کوي، خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو مشر مایکل مکال د پنځشنبه په ورځ طالبان تورن کړل چې د القاعده په ګډون د یو شمېر ترهګرو ډلو ملاتړ کوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د شنوهای ارغوانی خوځښت د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور دنجونو خوځو د نیولو په خبرګون کې وایي. دا کار نه یوازې د افغان خوځولو بنسټیزو حقونو سرغړونه ده، بلکې د هغوی پر وړاندې یو جرم دی. د خوځښت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې باید د طالبانو کړنې وغندي او د ازادۍ او برابرۍ په مبارزه کې د افغان خوځو ملاتړ وکړي. د دې راپور نور تفصیل له سنا کاکړ واوري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بد حجابۍ په تور د خزانجونو د نیول کېدو د خبرګونونو په دوام د شنبهای ارغوانی غورځنګ وایي د طالبانو دغه کړنې نه یوازې د افغان میرمنو له بنسټیزو بشري حقونو څخه سرغړونه ده، بلکې د دوی په وړاندې جرم دی. د شنبهای ارغوانی غورځنګ د جمعې په ورځ د ویلامي په خبرولو سره وویل د طالبانو د دوی په ټکو د ظالمانه عمل د خزو د کنټرول او ځپلو او د هغوی د حقونو عدالت او ازادي د لمنځه وړلو کاره هڅه ده. د دې لامې له مخې طالبان د دې حکم په پلي کولو سره دا پیغام ورکوي چې د خزو بدن او انتخابونه په دوی پورې اړه نه لري او دا د دوی د بیان او نظر د ازادي له حق سره ښکاره ظلم دی. یاد غورځنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو حجاب وغندي او د افغان خزو د ازادۍ او برابرۍ په مبارزه کې د هغوی ملاتړ وکړي. د افغانستان د خزو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د طالبانو لخوا د خزو انجونو نیول لا هم دوام لري. د خزو د حقونو یوې فعالې مسعودې کوهستاني ازادي راډیو سره په خبرو کې د خزو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده او ادعا یې وکړه چې طالبانو د خیرخانې لې سیمې یوه 20 کلنه نجلۍ د حجاب په درلودو سره سره نیولې ده.
زموږ د ګاونډي لوري بوتله سوادی نه درلود. ان د جمهوریت په وخت کې هم حجاب کوو او هماغه سنتي او لوی جامې اغوستلې. د کورنۍ وضعیت یې ډېر خراب دی، نه پوهېږي چې څه وکړي، هڅه کوي چې پیدا یې کړي. په خیرخانه کې له کوره وتلې وه او د ټولو خلکو تر مخې په موټر کې بیولې وه. خلکو ترې پوښتنه کړې وه چې څه ګناه یې کړې. دې خو حجاب هم کړی، خو دکاندارانې هم وهلې دي.
د ښځو د حقونو یو بل فعاله مینه رفیق وایي چې اوس د ښځو پر وړاندې د طالبانو د کړنو لړۍ ولایتونو ته هم پراخه شوې ده. نوموړی ازادي راډیو ته زیاته کړه،
اول تما در کابل بود، آل در دیگر شهر،
دا پخوا یوازې په کابل کې وو، خو اوس په کندوز، تخار، هرات او مزار په ولایتونو کې هم پیل شوی چې ښځې راټولوي. موږ حتی حق نه لرو چې د خپلو جامو رنګ خوښ کړو. څه ورسېدې ته چې ښوونځی او د بیان ازادي وغواړو، دوی د اسلام په نوم پر مخ او طالبیزم را جوړوي.
تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما ویلي وو چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د اسلامي حجاب د نه مراعتولو په تور د ښځو او نجونو په خپل سري نیولو له امله خورا اندېښمن دی. یونما د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کسانو د روانې جنوري له لومړۍ نیټې څخه په کابل او دایکونی ولایتونو کې د بدحجابۍ په نوم یو شمېر ښځې او نجونې نیولي دي. یونما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی روزا اوتنبایوا په حواله لیکلي چې د فزیکي تاوتریخوالي په ګډون اجباري اقدامات ښځو په ځانګړې توګه افغان ښځو او نجونو لپاره سپکاوی او خورا خطرناک دي، او توقیفونه یوه ستره بدنامي له ځان سره لري چې افغان میرمنې له خطر سره مخ کوي. یونما په مستقیم ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له وزارت او نورو طالب چارواکو څخه د دغو ښځو او نجونو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یونما دغه اندېښنه بې ځایه بللې. نوموړي مخکې د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي وه، یوه ډله میرمنې چې د ده په وینا له هېواده بهر ځینو کړیو لخوا په کابل او ولایتونو کې د بې حجابۍ د ترویج لپاره استخدام شوې وې، ونیول شوې او تر سپارښتنې وروسته خوشي شوې دي. طالبانو د روان کال د مرغومې میاشتې له یولسمې نېټې راهیسې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو نیول پیل کړي، او په دې وروستیو کې له یو شمېر ولایتونو څخه هم د ښځو او نجونو د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي دي. په همدې حال کې د ښځو د نیولو پر وړاندې بېلابېلو ملي او نړیوالو سازمانونو او د ښځو اعتراضي خوځښتونو تند غبرګونونه ښودلي دي. د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د تعلیم، کار، تفریح او نورو ټولنیزو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو د بندیزونو د لګولو سره سره ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. دا سیده چې ظاهراً د ښځو، مدافعینو، د بشري حقونو سازمانونو او ان ډېرو اسلامي هیوادونو لپاره هم د منلو وړ نه ده.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
سلیروی ساته د ازادي راډیو خبرونه واوریز موږ په پاره هم ساسي چوپړ کید. سلیروی ساته زموږ خبرونه په ژوندۍ باندې زموږ پر وې پاره هم خبريږي. ازادي راډیو ټکه کوم زموږه دراسته. کونړ ته له پاکستانه راغلي افغانان وایي کار، روزګار او سرپناه نه لري، او له همدې امله له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. دوی دا هم وایي چې په تورخم کې د راتګ پر مهال ورته د مرستو ورکولو کارتونه ورکړل شوي، خو لا هم ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. دوی دا هم کوي چې په پاکستان کې ژوند او کار، روزګار خو پاکستاني حکومت ناڅاپي راوویستل، او هلته یې په خلکو د پور په ګډون هر څه پاتې شول او تش لاس خپل وطن ته راغلل. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغانانو اجباري اخراج لا هم روان دی، او د شمیرو له مخې چې له نیم میلیون زیات افغانان له تیر سپتمبر میاشتې راهیسې، یعنې وروسته له هغه نیټې چې پاکستان د افغانانو اجباري اخراج پیل کړل، دوی بېرته خپل افغانستان یعنې خپل وطن ته راستانه شوي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
کونړ ته له پاکستان راغلي کډوال وایي په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې چې په کوزه پښتونخوا او د پاکستان په سند او پنجاب کې کومه خواري کړې و، ځانونو ته یې ژوند او کاروبار برابر کړی و، هغه ټول په یو میش کې تری پاکستانی حکومت تالا ترغه کړ، او دوی خالی لاسونه له ډیورن کرخي راواړول. شولتن ولسوالۍ ته دوه تنو راستنو شو کډوالو محمد داوود او جمیل ازادي راډیو ته وویل،
هلته پاکستان کې موږ چا خپل کاروبارونه او څوک په دوکانونو باندې چا مزدوریانې کولې، چا څه کول، څنګه خپل ژوند زندگی سره هلته روانه کړې وه. ډېر داسې دي چې چا نه خپل کاروبار یا دوکان یا چا ته پرېښی یا نه پرېښی، څوک نیولی او په تاڼه کې پروت، همداسې نور بس را پاتېدلي وو، هر څه پاتې دي، نه څه چې دي هغه هر څه به هلته پاتې دي. موږ سره اولنۍ مرسته شوې ده دغه تورخم کې چې راغلي وو، نور یا کارډونه راکړه وي تاسو سره ولسوالو کې مرسته کېږي. نه کرتي انجینران راغلي وو، زمونږ نومونه سب کلي دي، خو تر اوسه پورې نه دي راغلي. چاره سره کومه مرسته نه ده کلي او د سرپنا ځایونه، خو اوس داسې دي چې یو بل سره دېری وو، یا کاکا او یا بل او یا بل او هغه سره وخت تېره وو، ګندې سرپنا ځایونه هم نشته.
د پاکستان حکومت لخوا په زور راوستل شوي افغانان شکایت کوي چې په دې سور ژبه کې د سرپناه او کار روزګار نشتونی ژوند نور هم تریخ کړی دی. قاری فضل الله راته ویل دلته له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او تر اوسه داسې کومه مرسته ورسره نه ده شوې چې په برکت یې اوسنۍ ستونزې حل شي.
ترخم چې کله راوختو موږ ته کارتونه جوړ کړل او بیا دا غینې وروسته چې کوم کارتونه موږ ته راکړل، په موږ ته ویل چې دا به تاسو ته جلال آباد کې کومې موسسې سره جمع کوي یا به تاسو زنګ وي. موږ کارتونه ویوړل جمع کړل، تر اوسه پورې موږ سره نه کومې موسسې مرسته کومه کړی دی او نه باندې چا غم غرض لرلی دی. خو ډېر زیات مشکلات او ډېر تکلیف دی، یخنی ده یو طرف ته او بل اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي.
ټول راستانه شوي یا په زوره له پاکستان رابستل شوي افغانان له مرستندوی ادارو غواړي چې باید د پاکستان په ځای د هیواد په دننه کې ورته د کار روزګار او سرپناه برابرولو غم خوري، څو په خپل وطن کې آباد شي او بیا کډو تړلو ته اړ نشي. د سرپرست حکومت مسؤلین هم د دغه راستنو شوو کورنیو ستونزې مني او وایي تر خپل وسه حکومت افغان سوداګرو، خیریه ټولنو او یو شمیر مرستندوی ادارو لاسنیوی کړي او کوخخ کوي چې نور اسانتیاوې هم ورته چمتو کړي. پاکستانی چارواکو د تیر زیږدیز کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې په ښکاره د بې اسنادو افغان کډوالو د اجباري اخراج لړۍ تیزه کړې ده، خو د یاد هیواد امنیتي ادارو ته د ټولو افغان کډوالو زورولو، نیولو او ترې د پیسو او مالونو اخستلو بهانه برابره شوې ده. د ځایي خلکو په وینا چې داسې هم پیښ شوي چې پاکستانی پولیسو او د نورو امنیتي ادارو کارکوونکو هغه پښتانه هم نیولي او له ډیورن کرخې راړولي چې اصلي د کوز پښتونخوا اوسیدونکي دي. که څه هم چې افغان سرپرست حکومت د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او نړیوالو ټولنو د پاکستان د سرپرست حکومت لخوا په اجباري او کم وخت کې د افغانانو د راوستلو غندنه کړي او له یادو چارواکو غوښتې دي چې دغو کډوالو ته دې نور وخت هم ورکړي، خو پاکستان وایي چې په خپله پرېکړه ولاړ دي او دې لړۍ ته به دوام ورکړي. تر اوسه پاکستان له ډیورن کرخې نږدې 1500 افغانان په زوره راړولي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پیمن کې د حوثیانو پر ضد د امریکایي او برېټانیایي ځواکونو تر عملیاتو وروسته حوثیانو د جمعې په ورځ د ځوابي برید خبرداری ورکړ. بلخواریاز او قاهرې اندېښنه ښکاره کړې چې جګړه پراخه نشي. واشنگتن بیا وایي هالند، استرالیا، کاناډا او بحرین د دې عملیاتو ملاتړ کړی دی. تفصیلي په دې راپور کې واورئ.
سپینه ماڼۍ وایي واشنگتن دا نیت نه لري چې په یمن کې جګړه وپي، خو که چیرته حوثی اغیانو په سره سمندرګي کې بریدونو ته دوام ورکوه په نورو اقداماتو به لاس پورې کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي پرون وویل چې هیواد په یمن کې هیڅ راز جګړې ته لیواله نه دی او ولسمشر بایډن هڅې کوي چې د دې جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. بل لور ته حوثیانو خبرداری ورکړ. د دوی د پوځ ویان یحیی سری پرون وویل چې د امریکا او برېټانیا برید به بې ځوابه پاتې نه شي. د یمن په صنعا کې پرون په زرګونو یمنیانو هم د امریکا او برېټانیا پر ضد شعارونه ورکړل. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا وړ مشپه د یمن په بیلابیلو سیمو کې په شپاړس ځایونو بمباري وکړه. حوثیان بیا وایي چې درې اویا حملې شوي دي چې په کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د نومبر له میاشتې را پدې خوا حوثی یاغیان په سره سمندرګي کې تجارتي بیړۍ په نقشه کوي او وایي چې دوی به په دې ډول له اسرائیل څخه د غزې د جګړې غچ اخلي، خو تر دې دمه حوثیانو بیا بیا هغه کښتۍ په نقشه کړې دي چې د نورو هیوادونو بیرغونه پرې رپیږي. واشنگتن دا شک څرګندوي چې له حوثیانو سره په دې بریدونو کې ایرانیان استخباراتي اطلاعات شریکوي او دې یاغیانو ته وسلې چمتو کوي. د یمن گاونډي سعودي عربستان چې له 2015 کال راهیسې پر حوثیانو د هوایي بمباریو د کمپاین مشي کوله، اوس د زغم او د تاوتریخوالي د نه پراخېدو غوښتنه کړې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې ریاض چې له ایران سره اوس اړیکې ښه شوې دي، نه غواړي چې دا روابط خراب شي او په ورته وخت کې نه غواړي چې په یمن کې د حوثیانو او په تبعید کې د یمن د حکومت ترمنځ اور بند مات شي. مصر هم چې له سعودي عربستان سره ډېر ښه روابط لري، د بریدونو ته اندېښنه ښکاره کړه او پروند د مصر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې څرګنده کړه چې هیواد دې ته اندېښمن دی چې په سره سمندرګي کې له دې بریدونو سره جګړه پراخه نشي. د امریکا د هوایي ځواکونو د قماندې مرکز ویل دي چې دوی په یمن کې د دې بریدونو پر مهال د حوثیانو د قماندې او کنټرول پر مرکز د دوی د وسلو په زیرمتونونو او د هوایي مدافع پر سیستم تمرکز وکړ. بریتانیا ویل چې د دوی ځواکونو د بنی په سیمه کې هغه ځای ووښت چې حوثیان ترې ډرون البته الوسوي، همدارس د عباس په سیمه کې هغه ځای ووښت چې له هغه هم بي پيلوټ البته پورته کیشي او کروز توغندي توغول کیشي. ترتی بریدونو وروسته د تیلو بای په نړیوالو بازارونو کې 4% لوړ شو.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې لدې چې د غزنی اجرستان ته ولاړ شو، اولته د سیمې د اوسیدونکو له شکایت مو خبر کو. ځنی یو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مطالب خپاره کړي دي چې لنډیز یې له اجملان ته اورو.
یو شمیر نړیوالو آنلاین او چاپی رسنیو په کابل کې په وروستیو 14 ریپورټونو او معلومات خپاره کړي. له دې جملې ډیجیټل ژورنال د پنځشنبه د ورځې د 14 پاړه چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه دوه کسان یو وژل او د ماشومان او ښځو په ګډون دیار لسنور ټپیان کړل ریپورت خپور کړي. خبرونه وایي دا په یو ونې کې د کابل په دشتي برچ کې دویمه 14 ده. تر دې مخکې د تیرې شنبه په ورځ دغلته د سپرلیو په یو بس موټر کې 14 لږ تر لږه 15 کسان وژلي او 15 نور ټپیان کړي وو. د داعش وسلوالې ډلې د هغې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی وو. ډیجیټل ژورنال په دې ریپورت کې په 2023 میلادي کال کې یو لړ نورو هغه بریدونو ته هم اشاره کوي چې پکې د افغانستان شیعه وګړي په نخښه شوي او پړې د داعش وسلوالې ډلې منلي. یا هو نیوز هم د پنځشنبه د ورځې د 14 پاړه په یو خبری ریپورت کې د دشتبرشي د پیښې د یو عیني شاهد عاقل رضایی لخلي ویلي کته هم دوی تمه لرله چې د طالبانو په واکمنۍ کې به دا ډول بریدونه پای ته ورسیږي، خو په تیرو دوه نیمو کلونو کې د سیمې اوسیدونکو بیا بیا په داسې پیښو کې وژل کیږي. نو موري زیاته کړي د خپل ژوند پاړه اندېخمندي نه پوهیږي ولې وژل کیږي او چاته شکایت وکړي. په ریپورت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه هغه غوښتنې ته اشاره شوې ده چې د افغانستان له واکمنو طالبانو یې د افغانستان د شیعه مذهبي اقلیت ټولنې د خوندیتوب لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. له برتانیا خبریدونکو د نېشنل په نوم آنلاین خبرونه په افغانستان او ایران کې د خصو د وضعیت په اړه د سکاټلند د پارلمان د غړي جوانا چيري لیکنه خبره کړې ده چې پکې په ایران او افغانستان کې د خزو په وړاندې د دې هواد د واکمنو پر اقداماتو نیوکې شوي. د افغانستان په اړه لیکوال وایي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې د ډلې تر 500 زیات داسې فرمانونه ورکړي چې په وینا یې د خزو حقونه یې ترې اخیستي. په لیکنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي گزارشګر ریپورتونو ته اشاره شوه چې پکې افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د زده کړو او خزو د کار د مخنیوي په شمول د خزو د اسادۍ په پرلپسې محدودولو اندېښنه خوده لري. په لیکنه کې ټینګار شوه چې نړیواله ټولنه د افغانستان او ایران کې د واکمنو حکومتونو لخوا د خزو په وړاندې دا ډول چلند د جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي تبعیض په توګه په رسمیت وپیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ډیره مننه چې ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو اوسلیر وی سات خبرونه لري، زموږ خبرونه زموږ په پاړه او رادیو دواړو خبري تر څنګ د ازادي رادیو ځنې خبرونه په ټولنیزو رسنیو هم په ویډیوي شکل باندې ژوندې خبريږي. زموږ سیاسي او خبری خبرونه کولای شي زموږ پر فیسبوک پاڼو، ټوئیټر پاڼې، انسټاګرام او یوټیوب چینل باندې وګورئ. خو یو شمیر نور پروګرامونه هم زموږ په پاڼه کې خوندې دي. زموږ ځنې ویډیوي راپورونه هم زموږ په پاڼه کې شته. ازادي رادیو ټکی کام زموږ د ویب پاڼه ادرس سیل د زموږ خبرونه هم سلی وی ساته او ریتل شي تر خوای د ازادي رادیو ټول مطالب چې د ازادي رادیو پر صفو باندې خبريږي د ازادي رادیو پر ویب پاڼه باندې لوستل شي. د ازادي رادیو ویب پاڼه په بشپړ ډول د ټولو هغو موضوعاتو اڅ خبر خبره ده چې د افغانستان او سیمه اونړي بیل بیل مهم خبري سیاسي او ټولنیز موضوعات څېړي او تر خوای تحلیلوي او راپور نو خبرنو مرکې پیچوړي. وړاندې می یادونه وکړه چې د غزي په اجرستان ولسوالۍ کې خلک لیوي سونز شکایت لري. شاید درته ډیره جالبه وبری خيږي په دې اوسنی زمان کې د غزنی د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکو وای چې انټرنیټ نه لري. د دوی له قوله د ټولو ولسوالۍ اوسیدونکو لیوي شخصي وای فای ګټه اخلي او نور نه هلته هیڅ ډول انټرنیټي خدمات نشته. د دوی سونز په دې راپور کې راټول شوې دي.
د غزنی اجرستان ولسوالۍ په مرکز بازار کې د یو سوداګریز مارکیټ په یو دکان کې یو شمیر کسان سره راټول دي. دغه کسان له یو شخصي انټرنیټي وای فای څخه کار اخلي ترڅو په نړۍ کې له خورو ورو مسافرو سره خبرې وکړي، خپل تحصیلي اسناد ولیږي او یا ځینې نور کارونه په خلاص کړي. شاوخوا دیرش کلن فعال ځوان سردار ولی هیوادوال هم دلته راغلی چې له دغه انټرنیټي وای فای څخه کار واخلي. دای وای نور نو پټوله ولسوالۍ کې هیڅ انټرنیټ نه لري.
دا یو شخصي وای فای ده، یو جبه انټرنیټ په 200 افغانۍ باندې ورکوي. دا کسان د اجرستان ولسوالۍ لرو منطقو څخه مرکز بازار ته راځي، هم دغه شخصي وای فای کاروي ترڅو له خپل مسافر سره اړیکه ونیسي. نو د اجرستان د خلکو ارزو او تقاضا هم دا د دولت څخه، مخابرات وزارت څخه او پسند کې له شخصي شرکتونو څخه چې په اجرستان کې مخابراتي پای ورته پال کی.
د شاغلی هیواد وال په باور چې د اجرستان د خلکو اقتصادي وضعیت زیات خراب دی، د نسی کولای چې خپلو مسافرو سره ټلیفوني اړیکې ټینګ کړي. هم دا انټرنیټ ته چې د یور باندې ورسره ژغېږي، خو د انټرنیټ ته کمزورتیا لامل یې بیا هم ژغ یو تر بل په سختۍ سره رسیږي. دلته ټوجي انټرنیټ کار کوي دومره سلو دی چې په یو ساعت کې یو ژغیز کلیپ ناستول کیږي.
دغه یو وایس تقریبا په یو ساعت کې هم دغه یو وایس میسج می هم تا ته درولېګه. نو دلته دوجی انټرنیټ کار کوي خو ډیر کمزوري، ځکه د اجرستان خلک زیات هم دغه شخصي وای فای استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې اوس مهال یو دولتي او څلور خصوصي مخابراتي شبکې فعالیت لري چې د غزنی مرکز تر څنګ د اتلس ولسوالیو خلک یې له خدمتونو څخه شکایت کوي. خو په دې کې داسې ولسوالۍ هم شته چې هیڅ ډول انټرنیټي خدمت نه لري چې یوه یې هم اجرستان ده. دا دغه ولسوالۍ اوسیدونکي د انټرنیټ له نشتوالي شکایت کوي، خو وایي هر ورځ په شخصي او کمزوري انټرنیټ باندې ډیری پیسې مصرفیږي او سم کار هم نه کوي. دا چې په اجرستان ولسوالۍ کې له یو شخصي وای فای څخه پرته نور هیڅ ډول انټرنیټي خدمت نه نسته، نو ولسنه په دې برخه کې د طالبانو حکومت او مخابراتي شبکو څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. په غزنی کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي مسولین هم په دې برخه کې د خلکو ستونزې مني او وايي د مخابراتي شبکو د غوره خدماتو په اړوند یې هڅې پیل کړې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس مولوي عبدالولي طیب احمد په وار وار ازادي رادیو ته ویلي چې د مخابراتي شبکو د انټرنیټي کیفیت او هم د مکالماتي خدماتو په برخه کې په بهتري ټینګار کوي، خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې لا هم کیسه پر خپل ځای پاتې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کور مو باد چې ازادي راډیو اوري او زموږ خبرونه تعقیبوي. زموږ خبرونه وسلیر وساته د ازادي راډیو پر ویلا ویلو څپو خبريږي. زموږ البته په منځنۍ صفه او میډیم باندې ته چې کولای شي د ازادي رادیو خبرونه واوري. تر څنګ زموږ په اړه هم ساسه پوښتنه کړې ده د ازادي رادیو پروګرامونه حالت هم تاسو تعقیبولای شئ. تر خوای موږ ته خپل پیغامونه هم راستولای شئ. موږ ساسه پیغامونه د ازادي رادیو د پیلا پیلو خبرونه په وګتو کې چې ساسه مستونز یو نور مهم مسائل پکې وي او هغه تاسو غواړئ رسن شي موږ ساسه پیغامونه د ازادي رادیو د سپول لاري خبرو موږ خپل پیغامونه راوستوي د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره زموږ په پیلا پیلو خبرونه کې خبريږي په ما غشمیر کې ولا شي خپل پیغامونه موږ ته راوستوي. پیزبجی او دیرش دقیق شوی په دریجه با نیم